یک جهان تشکر.
تشکر.
قدر منو دوستانو دا محل دا مازیگر چلور بجیدی یوزر به هم دا خپل کوربنی ساری ساقزی خلقی سلام منومنی او دی خبرونی تخرغلی پا دی خبرونه که دا راپور اوری چی ولسمشر حمید کرزی دا راتلونکی کابینه اعلانول تر راتلونکی شنبه ورځ پوری وزندول هم در از با نور مهم موضوعات هم وچیدو پا پلکی با لأجمل تورمان چخط افغانستان خبرونه بارو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډیر ژر به په کابل کې د دریو ګاونډیو هیوادونو افغانستان پاکستان او ایران درې اړخیز کنفرانس جوړ شي. د امریکا د متحده ایالاتو سفیر او د هرات والی نن په دغه ولایت کې د امریکا د قونسلګرۍ د پرانیستلو لپاره د ځای د اجازې سند لاسلیک کړ. او په نړیوالو خبرونو کې باوري ایران وایي په کامیابۍ سره یې د لنډ واټن ویشتونکي توغندي یو نوی ډول ازمویلی دی. د خبرونو تفصیل وایند احمد زبیر جمن. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست رنگین داد فرس پنتا وایي چې ډیر ژر به په کابل کې د دریو ګاونډیو هیوادونو افغانستان پاکستان او ایران درې اړخیز کنفرانس جوړ شي، هغه چې نن په هرات کې د امریکا د قونسلګرۍ د پرانیستلو لپاره د یو سند د لاسلیک کېدو پر مهال خبرې کولې. وویل دغه درې اړخیز کنفرانس به د افغانستان پاکستان او ایران ترمنځ د اړیکو د لا ټینګولو او په سیمه کې د امنیتي ستونزو د له منځه وړلو په هدف جوړ شي. سپنتا همداراز وویل سره له دې چې افغانستان له امریکا سره اوږدمهال استراتیژیکې اړیکې لري، خو د ایران په ګډون له خپلو ګاونډیانو سره هم د خپلو ملي ګټو په اساس دوستانه اړیکې لري. د امریکا د متحده ایالاتو سفیر کارل آیکنبیری او د هرات والی محمد یوسف نورستانی نن په دغه ولایت کې د امریکا د قونسلګرۍ د پرانیستلو لپاره د ځای د اجازه سند لاسلیک کړ. په کابل کې د امریکا سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي دغه سند له مخې په هرات ښار کې 15 ستوري هوټل د امریکا د قونسلګرۍ د فعالیتو لپاره ورکړل شوی دی. په اعلامیه کې راغلي دي تمه چې په هرات کې به د امریکا قونسلګرۍ راتلونکي کال پرانیستل شي او له یاد شوي ځای نه به تر هغو پورې ګټه اخلي تر څو چې نوې ودانۍ نوې جوړه کړي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي پولیسو په کابل او پروان کې 190 د پرسونل ضد ماینونه او د بی ام 40 شل مرمۍ کشف او شنډې کړي دي او په دې توګه د لسګونو خونړیو پیښو مخه نیولې ده. د کورونا چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې ماینونه د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې په یو زرمتون کې او د بی ام 40 مرمۍ چې توغولو ته چمتو شوې وي د پروان په کوی صافي ولسوالۍ کې نیول شوې دي. د پکتیکا په مرکز خرنه کې د سړک جوړولو د کمپنۍ پر کارکونکو نن غرمه د ماین 14 وشوه. د پکتیکا د والی ویان جهانزیب سلیمان خیل وایي په 14 کې د سړک جوړولو د کمپنۍ یو کارکونکو وژل شوی دی. وسلواله طالبانو په دغه پیښه کې د سړک جوړولو د کمپنۍ د دوه امنیتي کسانو د وژل کېدو او څلور نورو د ټپي کېدو ادعا کړې ده. بلخوا په خوست کې میشتو ائتلافي ځواکونو په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې په خرنه کې د ملکي خلکو په موټر د ماین 14 شوې او یو تن پکې وژل شوی دی. دوی وایي د ملي اردو عسکرو د ماین خودون کین نیولې دی او اوس له دوی سره د تحقیقات لپاره دی. او د صرفانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې افغاني لژنه نور اثرو سره په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 43 افغاني او 50 پوله، یو اروپایي یورو او اویا افغاني او اویا پوله، یو استرلینګ پاوند 80 افغاني او 80 پوله، یو سعودي ریال 12 افغاني او 80 پوله، زر ایراني تومان 43 افغاني او زر پاکستاني کلاري 504 افغاني. د افغانستان په اړه خبرونه نړیوال خبرونه به فريده هوټ سيفي وړاندې کړي.
د ناتو عمومي منشي اندریس فوک رسموسن نن په مسکو کې له روسي مشرانو سره خبرې کوي. رسموسن نن د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته وویل سره له دې چې د ډیرو مسایلو پر سر اختلافات لا پاتې دي، روسیې ته د هغه د سفر هدف د مسکو او ناتو ترمنځ د عملی همکارۍ رامنځته کول دي. رسموسن وایي د بل روسي مشرانو څخه د افغان ځواکونو لپاره د وسایلو او روزونکو په شمول د روسیې د زیاتو همکاریو غوښتنه وکړي. هغه زیاتوي روسیې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو لپاره د ترانزیتي امکاناتو د برابرولو وړاندیز کړی دی. هغه به نن ناوخته د روسیې له ولسمشر دیمیتری میدویدف او صدر اعظم ولادیمیر پوتین سره وګوري. د تیر کال د اګست راهیسې چې د ګرجستان پر ضد د روسیې جګړه وشوه، دا لومړی ځل دی چې د ناټو لوړ رتبه مقام مسکو ته سفر کوي. د د امریکا د پاوز یو لور رتبه مقام د افغانستان لپاره د جګړې پر نوې ستراتیژي د خبرو لپاره په پاکستان کې دی. ادمیرل مایک مولن چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیزانو د کمیټې مشر دی، د پاکستان له لوی درستیز اشفاقیانی سره خبرې کوي. وبخې خبرې وکړې. مولن له افغانستان څخه تیر مخام پاکستان ته ورسیدن. دا په روسي اونیو کې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د فیصلې په اړه د خبرو لپاره ورستنی امریکایي مقام دی چې پاکستان ته تللی. د امریکا ولسمشر وسلوالو طالبانو سره د مقابلې لپاره افغانستان ته د 1309 عسکرو فیصله وکړه. پاکستان چې دا اوس له سخت دریځ وسلوالو سره د افغانستان د سرحدي سیمو په شمول په خپلو شمال لویدیځو سیمو کې په جګړه کې ښکیل دی، له دې ویره لري چې په افغانستان کې به د عسکرو ډیریدل د دې سبب شي چې همدا مخالف وسلوال پاکستان ته مخه کړي. ایران وایي په بریالۍ توګه د منځني واټن ویشتون کې سجل دوه توغندي یو د سجل دوه توغندي یو پرمختللی ډول آزمویلې دی. د خبرانند د ایران دولتي ټلویزیون پرته له کومو جزئیاتو وکړه. ایران وایي سجل دوه توغندي تر 1200 کیلومتر پورې واټن وشتل شي چې په دې توګه په خلیج کې د متحده ایالاتو او اسرائیل هډې په نخښه کول شي. د توغندیو آزمایل له هغو مخپزیاتیدونکو جنجالونو سره په یو وخت کې شوي چې د ایران د اټومي لانجې پر سر د لویدیځ او تهران ترمنځ روان دي. لویدیځ ویره لري چې د ایران د اټومي پروګرام هدف د اټومي بم جوړول دي، خو ایران دا ادعا ردوي. بلخوا د امریکا کانګرس یو لایحه تصویب کړ چې لمخې به هغه بهرنۍ کمپنۍ جریمه کیږي چې ایران ته د تیلو په انتقال کې مرسته کوي. د لایحه د کانګرس وکیلانو په 412 موافق او 12 مخالف رايو تصویب کړ. د نوې لایحه د امریکا موجود قانون پراخ کړ چې لمخې هغه بهرنۍ کمپنۍ ته سزا ورکول کیږي چې د ایران د انرژي په سکتور کې له 60 میلیون ډالر څخه زیاته پانګونه وکړي. د کانګرس د نوې لایحه د امریکا د سنا له تصویب وروسته په قانون بدلیږي. او د ډنمارک پولیس وایي نن یې په کوپنهاګن کې د هغو اعتراض کوونکو د خورو ورو کولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست چې د ملګرو ملتونو لخوا د اقلیم د بدلون په اړه د کنفرانس په سیمه کې راټول شوي وو. له 1500 څخه ډیرو اعتراض کوونکو په دې کنفرانس کې د نه پرمختګ په ارتباط خپله غوسه څرګنده کړه. پولیس وایي دوی لږ تر لږه سل تنه نیولي هم دي. کنفرانس د جمعې تر ورځې پورې وخت لري چې د نړۍ د تودوخې درجې د پورته کېدو په اړه چې له امله یې ګرمۍ او سیلاونه زیاتیږي او د سمندرونو د اوبو سطح ورسره پورته کیږي په یو تړون باندې باید سلا شي. د بریتانیا صدر اعظم ګوردن براون وایي یوې موافقې ته د رسیدو په لاره کې خنډونه ټول له منځه تللی شي. د بریتانیا صدر اعظم وایي زه فکر کوم دا ډیره مهمه ده چې موږ په ګډه کار وکړو، په یو پلان باندې کار وکړو چې دغه سیوي سختې مسلې چې همدا اوس له انحاله پاتې ده حل پرې وشي. زه په دې باور یم چې دلته ډیرې معنی شته خو ټولې له منځه تللی شي. براون د نړۍ د 130 مشرانو څخه دی چې ټاکل شوي د اقلیم د بدلون په اړه د نړۍ د مشرانو په غونډه کې برخه واخلي چې سبا ته پیل کیږي. د خبرونو پای.
دا مازیګر څلور بجې او پوره اته دقیقې شوې. تاسې د ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو په کابل، کندهار، هرات، جلال آباد او مزار شریف کې په FM 103.5 په ټول افغانستان کې په مزني صفه 1290 اوریده شي. په روانه خبرونه کې چې د اسحاق امیری په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د غریبوتونو اوریدل شي. ولسمشر حامد کرزی د خپل نوې کابینې اعلانول تر راتلونکي شنبې ورځې پورې وزنډول په اړه په همدې خبرونه کې رپورټ اوري. په کابل کې د اسحاق زوکونه وایي دوی به اجازه ورنکړي چې وسروال مخالفان بیا منظم او پیاوړي شي. آیا افغان دولت په اداري فساد پر وړاندې مبارزه کې بریالی شي؟ د او نورو ورته پښتنو ته په یو څېړنیز راپور کې د چارو کارپوهان ځواب وایي. بریتانیا په پام کې لري چې په افغانستان کې خپلو ځواکونو د ملاتړ لپاره د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت وسایل او تجهیزات واخلي. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی امریکا ته په بلوچستان کې د جاسوسي الوتکو د بمباریو د غځولو په اړه خپله اندېښنه ښودلې. د نورو راپورونو سربیره د ورکو شوو عزیزانو پروګرام هم وړاندې کیږي. د خبرونه تر پای واورئ. روانه خبرونه د افغانستان د راتلونکي کابینې د اعلانولو د زند پر موضوع پیلو ټاکل شوی و چې نن د افغانستان نوی کابینه اعلان شي. خو د ولسمشر کرزی یو بیان د وویل چې د کابینې بشپړ لیست به د شنبه تر ورځې اعلان نشي. تر دې مخکې هم د نوی کابینې لیست څو ځلې زندول شوی و. د موضوع تفصیل اسمت څرمن وړاندې کوي.
د افغانستان د جمهور ریاست یو بیان نن وویل چې ولسمشر حامد کرزی د نوی کابینې اعلان د شنبه تر ورځې وځنډاوه. ولسمشر کرزی چې تیره میاشتې د ولسمشرۍ د دوهمې دورې لوړه په ځای کړه تیره اونۍ ویلي وو چې د چهارشنبه تر ورځې یعنې تر نن پورې به د کابینې د ټولو غړیو لیست برابر او ولسي جرګې ته وړاندې کړي. د ښاغلي کرزی یو بیان سیامک هیروي وویل ولسمشر د کابینې د لیست اعلان د دې لپاره ځنډولی چې د دوو وزیرانو په باب یې غور پای ته نه دی رسولی. رویټرز خبري اژانس وایي چې د افغانستان ولسمشر د نړیوالې ټولنې له لوري تر فشار لاندې دی چې مهمې چوکۍ ټکنوکراتانو او مسلکي کسانو توسپاری. خو هغه ممکن تر یوه حده دیته هم اړتیا ولري چې ځینې چوکۍ په خوانیو تنظیمي مشرانو او د هغو پلویانو ته ورکړي چې په انتخاباتو کې د کرزی ملاتړ کړی وو. د کابینې غړي به ولسي جرګې ته د اعتماد رایې د ورکولو لپاره معرفي شي او ممکن په دې پروسه څو اونۍ وخت ولګي شي، ځکه چې د ولسي جرګې غړي به د هر وزیر په باب معلومات غواړي او بیا به پرې بحث کوي. ولسمشر کرزی تیره میاشت د لوړې له مراسمو وروسته په خپله وینا کې ژمنه وکړه چې تکړه رښتونی او مجرب زیران به وکباری. لویدیس چارواکی وایي چې د کرزی له لوري د کابینې معرفي به د فساد په وړاندې د هغه د ژمنو لومړنۍ او اساسي ازموینه وي. ویل کېږي چې کرزی تر یوه حده په دې خاطر انتخابات وګټل چې د سیمه ییزو بانفوذو مشرانو او جګړه مارو ملاتړ یې ترلاسه کړ. ډیپلوماټان وایي چې کرزی دغو مشرانو ته وعده ورکړې چې د ملاتړ په بدل کې به د کابینې چوکۍ ورکړي. خو دا ډیپلوماټان د ښاغلي کرزی له دې وعدې سره سره تمه لري چې د کابینې مهمې چوکۍ به ټکنوکراتانو او مسلکي کسانو ته ورکړي. امریکا ویلي چې د افغانستان د حکومت هغو وزیرانو او چارواکو ته به پیسې ورنکړي چې ورباندې باور نه لري. د بلخ د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیرس د افغانستان د امنیتي چارو وزیران یعنی دفاع او کورنیو چارو وزیران تایید کړي او د کار خلک یې بللی دي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
تاسید ازادي رادیو خبرونه او ری څلور بجې او دولس دقیقې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي له نړیوالو ځواکونو سره په ګډه د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې هلې ځلې زیاتوي. د دفاع وزارت وایاند د ایساف د ځواکونو له وایاند سره د شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل ښایي په راتلونکي کال کې تاوتریخوالی ډېر شي، خو د افغان او نړیوالو ځواکونو ګډ فعالیتونه به د امنیت د ټینګښت لپاره ګړندي شي. د ایساف ځواکونو وایاند هم څرګند کړ چې دوی به اجازه ورنکړي چې وسلوال مخالفان بیا منظم او پیاوړي شي. په دې اړه په مکړې له کابل څخه زموږ د خبریال راپور ده.
په داسې حال کې چې په نږدې راتلونکي کې به افغانستان ته د نورو امریکایي ځواکونو راتګ پیل شي، د دې هیواد د دفاع وزارت وړاندوینه کوي چې په راتلونکي کال کې به په افغانستان کې تاوتریخوالی او د دولت د مخالفینو حملې زیاتې شي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی د چهارشنبه په ورځ د ایساف د ځواکونو له ویان سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې وویل که څه هم د راتلونکي کال په اوړي کې به د تاوتریخوالی اندازه زیاته شي، خو دوامداره به نه وي.
در راتلون که کال پوری یا در گرمه پا موسم که با موک سخت او خونره نخط او جگری ولد او در غراد نامنه به هم بیریوی خول اوری روست با وزا دیره خشی او داشان وزا با دست دوام مکی زکا چه مخالفین به سخت وزا پلشی.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان وویل چې په دې هیواد کې د افغان ځواکونو د پوځي عملیاتو اغیزه په سلو کې 15 سلویک زیاته شوه، چې اساسي علت یې د افغان ځواکونو سمبالیدل د هوایي خوالی او په سیمه ییزه سطحه په مخالفینو فشارونه دي. خو ښاغلی عظیمی د ملي اردو د ځواکونو تلفاتو ته هم اشاره وکړه او وی ویل چې د روان میلادي کال له پیل نه تر اوسه په دې هیواد کې 1500 او شپږ ویشتنه عسكر او افسران وژل شوی دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت هم په روان میلادي کال کې په دې هیواد کې د سلګونو تنو پولیسو له وژل کېدو څخه خبر ورکړی دی. په عین حال کې د ایساف یا نړیوالو سولساتو ځواکونو ویان وینشنګس وویل چې دوی به هم په دې هیواد کې د مخالفینو د ځپلو او د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
Our partnership allows us to more rapidly increase our capabilities.
زموږ ګډون او هماهنګي افغان ځواکونو ته دا زمينه برابروي چې خپل ظرفیتونه لوړ کړي او مخالفین له ماتې سره مخامخ شي. موږ باید داسې کومه خلایا تشه پرې نه کړو چې مخالفین ورڅخه ګټه واخلي، بلکې باید په ګډه همکارۍ او هڅه افغانستان خوندي کړو.
د افغانستان د دفاع وزارت او په دې هیواد کې د نړیوالو سلساتو ځواکونو په خبره سکال د ناامنۍ او ډېرې پیښې او په افغان او بهرنیو ځواکونو د وسلوالو مخالفینو لخوا ډېرې حملې د هلمند، کندهار، پکتیا، کونړ او خوست په ولایتونو کې شوي چې افغان او بهرنیو ځواکونو او د غرض ملکي کسانو ته هم پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغان او نړیوالو ځواکونو چارواکي وایي چې په افغانستان کې به د 150 نورو امریکایي عسکرو ډیریدل او د ناټو د کډیو تعهداتو عملي کول به روانه جګړه د افغان او بهرنیو ځواکونو په ګټه پای ته ورسوي. خو افغان چارواکو په وار وار ټینګار کړی چې د افغان ځواکونو له تجهیز او پیاوړي کېدو سره به د تروریزم په وړاندې روانه مبارزه ښه او چټکه نتیجه ورکړي.
په داس حال کې چې د افغانستان د دفاع وزارت له نړیوالو ځواکونو سره په ګډه د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې هلې ځلې زیاتوي او د ایساف ځواکونو ویاند هم وایي چې دوی به اجازه ورنه کړي چې وسلوال مخالفان بیا په افغانستان کې منظم او پیاوړي شي. بریتانیا په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د ملاتړ او د بمی حملو په وړاندې د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت وسایل او تجهیزات اخلي. په افغانستان کې اکثره برېټانوي پوځیان د سړک د غاړې په بمی چاودنو کې وژل کیږي او د همدې مسلې له کبله د دغه هیواد پر حکومت انتقاد کیږي چې افغانستان ته په زرګونو عسکر لیږلي خو هغوی ته د ځان ساتنې لپاره لازم وسایل نه دي ورکړي. د دې موضوع تفصیل عصمت څرمنه وروي.
بریتانیا به له بوئنګ کمپنۍ څخه په هغو 900 میلیون پاوند او 22 چینوک هیلیکوپټری واخلي چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د تجهیزولو لپاره ځانګړي کړي دي. د بریتانیا حکومت په افغانستان کې پر شو وسلو د خپلو پوځیانو د سمبالولو لپاره 900 میلیون پاوند چې شاوخوا 1.5 میلیون ډالر کېږي بیل کړي دي، ځکه چې پر دغه حکومت اعتراض و چې په افغانستان کې خپل ځواکونو ته شوه سایل نه دی ورکړي چې ځانونه پرې د وسلوالو طالبانو د حملو په وړاندې وساتي. له دې اعلان سره په یو وخت دغه هیواد دفاع وزارت نن وویل چې پرون د افغانستان په جنوب کې 2 نور برتانوي سرتیري په یو ځان وژونکي حمله کې وشل شوي دي. تر دې مخکې په روان کال کې 7 تنه برتانوي عسکر وژل شوي وو. اکثره برتانوي پوځیان د سړک د غاړې په بمی چاودنو کې وژل کیږي. د بریتانیا دفاع وزیر باب انسورت وایي چې دا 900 میلیون پاوند به د پوځي بودیجې له نورو برخو واخلي او په درو کلونو کې به په افغانستان کې خپل پوځیانو ته د وسایلو پر اخیستلو ولګوي. د همداراز وویل پام به دې ته وي چې پر دغو پیسو په افغانستان کې میشتو بریتانوي سرتیرو ته زغروال وسایل، مخابروي وسیلې، د شپې عینکې، د سړک د غاړې د بمونو د کشف وسایل رانیول شي. د بریتانیا پر پوز بیا بیا انتقاد کیږي چې افغانستان ته پوزیان لیږلي خو شاو لازم وسایل په تیر بیا هلیکوپټر نه دی ورکړي. هلیکوپټر بریتانوي پوزیانو ته ډیره اسانتیا رامنځته کوي، ځکه چې بیا به مجبور نه وي چې هرې سیمې ته په موټرو کې لاړ شي او له بلې خوا هغه سیمې ته به اسانه رسیدای شي چې ورته اړتیا وي. بریتانیا حاضر ده په افغانستان کې 8 سلویش بار وړونکي 2 څرخه هلیکوپټر لري. تمه کیږي چې د نویو هلیکوپټرو لومړی جوپه 40 هلیکوپټر دي تر 2014 پورې افغانستان ته ورسیږي. د بریتانیا دفاع وزیر انسورت وویل چې په نورو پیسو به په افغانستان کې د موجودو بریتانیي پوځیانو د ساتنې وسایل رانیول شي.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
زموږ غږله ازادي رادیو اورېدا. ازادي رادیو د روانې خبرونې په دوهمه نیمه کې ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام درته وړاندې کوو، خو تر دې مخته ریپورتونه راخلو. د ټولټاکنو لپاره د اروپایي اتحادیې د څارنې ماموریت په افغانستان کې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د 2009 میلادي کال د ټولټاکنو په اړه یو رپورټ خپور کړ او د دې ترڅنګ د 2010 میلادي کال د پارلماني او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د روڼوالي او په دغو انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره یو لړ وړاندیزونه هم کړي دي. د ټول ټکنو لپاره د اروپایي اتحادیې د څارنې د ماموریت څارونکي او د هالنډ د پارلمان غړي تایس بیمن د شنبې په ورځ په کابل کې د انتخاباتو په اړه د خپل راپور په یوې برخه کې وویل چې باید د راتلونکو انتخاباتو لپاره د انتخاباتو کمیسیون خپل واکوي او همداراز د پارلماني انتخاباتو لپاره باید جنایتکاران ځانونه کاندید نه کړي. په دې اړه پام وکړئ له کابل څخه د حمیدې عثمان راپور ده.
د افغانستان د انتخاباتو لپاره د اروپایي اتحادیې د څارنې ماموریت وایي په افغانستان کې د جمهوري ریاست او ولایتي شوراګانو تیر انتخابات له ستونزو ډک او باید په راتلونکو انتخاباتو کې د کاندیدانو د انتخاب بهیر اصلاح او له معیارونو سره برابر شي او سربیره پر دې په انتخاباتو کې د ښځو برخه اخیستنه باید له اسانتیاو سره مل وي. د ټول ټاکنو لپاره د اروپایي اتحادیې د څارنې د ماموریت څارونکي او د هالنډ د پارلمان غړي تایس بیرمن د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو په اړه د خپل راپور په لوستلو سره وویل چې د راتلونکو پارلماني او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره باید جدي اقدامات ونیول شي تر څو دغه انتخابات بې له درغلۍ ترسره شي. تایس بیرمن د افغانستان د انتخاباتو په اړه د دغه ادارې د وړاندیزونو په یوې برخه کې وویل چې باید د راتلونکو پارلماني انتخاباتو لپاره د کاندیدانو له لست څخه د هغو کاندیدانو نومونه حذف شي چې بشري ضد اعمال یې ترسره کړي او یا وسلوالو ډلو پورې تړاو لري.
بل ستونزه د کاندیدانو ټاکل دي. څرنګه کولی سو هغه کسان حذف کړو چې جنایي سابقه لري؟ څرنګه کولای سو چې هغه کسان له پروسې حذف کړو چې له جنایي ډلو سره اړیکه لري، جنایي ماضي لري او یا هم په فساد ککړ وي؟ دا کسان باید په پارلماني انتخاباتو کې له پروسې وایستل سي. دا یو ستونزمن کار دی او نړیواله ټولنه اړ ده چې په دې برخه کې همکاري وکړي. نړیواله ټولنه غواړي چې د انتخاباتو په ټولو پروسو کې همکاري وکړي، لکه څرنګه چې موږ هم لیواله یو چې یو با اعتباره حکومت او جمهور رئیس ولرو تر څو وکولای سو د دغه هیواد د خلکو اعتماد را جلب کړو. په دې برخه کې به لازم فشار راوړو.
خاغلی بیرمانویل د راتلونکو انتخاباتو لپاره باید د ټول ټاکنو د کمیسیون خپلواکي تضمین شي او هغه کارکونکي چې د 2009 کال د ټول ټاکنو پر مهال په درغلیو کې لاس درلود باید لره کړی شي او د ګمارنې سیستم هم اصلاح شي.
تر ټولو لومړی دې ته اړتیا ده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي چې دغه پروسه تنظیموي به طرف واوسي. دا کمیسیون د پارلمان یا کومې بلې مرجع پرته یوازې د جمهور رئیس لخوا ټاکل شوی دی. لکه څنګه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو کس ماته وویل، که څوک د یو چا لخوا مقرر سي نو په خوشي به ورته کار هم وکړي او دا سمه خبره ده. داسې کېدای سي د انتخابات خپلواک کمیسیون باید خپل ازادي ترلاسه کړي او جمهور رئیس باید په یوازې توګه د دغه کمیسیون غړي ونسي ټاکلای.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د غړو ټاکنه د جمهور رئیس له صلاحیتونو څخه ده. بل لور ته افغان چارواکي وایي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړي د جمهور رئیس له لوري ټاکل کیږي، خو جمهور رئیس یې تر ټاکنې وروسته په کارونو کې لاسوهنه نه کوي.
ومریدل که لیوی خواه در طول تکنو لپاره دورو پایی اتحادی تسارن ماموریت پا افغانستان که ده ولس مشره یا ولایت شوراګانو ده 2009 کال ستونزمن وگنل او هیلمنده چی پا 2009 کال که ده ولسی جرگی ولس والی یا ده شوراګانو انتخابات پرتر در غلی یا ستونزو ترزل شی. بلورته ولسمشر حمید کرزی هم پرون په کابل کې د اداري فساد پر ضد مبارزه په اړه په یوې جوړې شوې درې ورځنۍ غونډه کې پر دې موضوع ټینګار وکړ چې د روان کال د ولسمشرۍ په شویو انتخاباتو کې د درغلیو موضوع باید جدي تعقیب شي او له مسؤولو کسانو یې هیله وکړه د هغو 1.5 میلیون رایو په هکله جدي تحقیقات دې وکړي چې ویل کېږي دا جعلي او له درغلیو ډکې رایې وي. تاسی زمان غگلا زده راژیو او رایی دا مزیگر چلور بجی او چلی ریشت دقیقی که دون که دی دا افغانستان پر موضوعات و ریپورتون او رایی دا افغانستان دا برانه یو چار وزارت تیر او رز لفرانسی سره پا کابل که دا افغانستان دا پراختیه لپاره دا فرانسی دا اداری دا جوڑولو تفاهم لیک لسلی کرد. دا افغان چارواکو په وینا د دې ادارې په جوړېدو سره به فرانسې ته له نږدې څخه په افغانستان کې د خپلو مرستو د څارنې اسانتیاوې برابره شي. د چارو کارپوهان له افغانستان سره د مرستندویو هیوادونو لخوا په دې هیواد کې د دغه ډول ادارو جوړول اړین بولي او وایي له دې سره به د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان دولت ملاتړ هم وشي. اجمل تورمان په دې اړه نور حل راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي فرانسه غواړي افغانستان سره د خپلو مرستو د پروګرامونو د پلي کولو او څار لپاره په دغه هیواد کې یوه نوې اداره پرانیزي. د بهرنیو چارو وزارت ویان احمد ظاهر فقیری ازادۍ راډیو ته په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې د دغې نمایندګۍ د جوړولو تفاهم لیک د سه شنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د فرانسې د پراختیایي چارو د آسیایي څانګې لخوا لاسلیک شو. د ښاغلي فقیری په وینا د دغې ادارې په جوړېدلو سره به فرانسې ته له نږدې څخه افغانستان ته د خپلو مرستو د پلي کولو او څار اسانتیاوې برابرې شي.
ښاغلی محمد کبیر فرایی د بهرنیو چارو سیاسي مهم او خانم مارتا شتاین د اسي ان شوي بخش د فرانسې دلته په کابل کې یو موافقتنامه لاسلیک او دغه موافقتنامه په موجب د فرانسې بلایوس کومکونه د افغانستان لپاره تقدیر کیږي. مخکې دا موسسه له بهر نه فرانسې کومکونه په افغانستان کې تعقیب او تطبیق کول. نن چې دا موافقتنامه امضا شو دغه موافقتنامه په موجب دا آژانس افغانستان ته راځي او د نن افغانستان کې خپل دفتر پرانیزي.
فرانسه افغانستان سره د لوی مرسته کوونکو هیوادونو څخه ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ویان په وینا دغه هیواد د پاریس په کانفرنس کې افغانستان سره د 150 میلیون یورو په شاوخوا کې د مرستې ژمنه کړې ده. د چارو کارپوهان افغانستان سره د مرستندوی هیوادونو لخوا په دغه هیواد کې د داشان ادارو جوړول اړین بولي او وایي چې داشان هڅې به د دغه هیواد د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې هم ګټورې ثابت شي. د چارو کارپوهان یار هدایت الله الفی:
زما نظر په دې حد مثبت دی، ولې چې هر سړی چې یا هر یو دولت په افغانستان کې چې کومک کوي باید له هغه نه باید نظارت به وشي، بغیر له دې نه د فساد اداري له هغه نه جوړیږي.
په افغانستان کې تر دې د مخه د ملګرو ملتونو ادارې د امریکا متحدو ایالاتو، بریتانیا، کاناډا او یو شمیر نورو هیوادونو هم داشان او دې ته ورته ادارې پرانیستې دي چې افغانستان سره د خپلو مرستو پروګرامونه له همدې لارې پلي کوي او پې څارنه کوي. خو په دې وروستیو کې چې افغان دولت په دغه هیواد کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په خاطر د نړیوالو تر سخت فشار لاندې دی، چارواکو په وار وار سره دا ویلي چې د اداري فساد یوه لویه برخه په افغانستان کې په بهرنیو ادارو پورې اړه لري چې په دې برخه کې هم جدي اقداماتو ته اړتیا ده.
دا رپورت مو واوري چې فرانسې له افغانستان سره د خپلو مرستو د څارنې لپاره په کابل کې د یوې ادارې د جوړېدو تړون لاسلیک کړ. بلورته په هرات کې د متحده ایالاتو د قنصلګرۍ د جوړېدو تړون د دغه ولایت د ولی او په کابل کې د امریکا د سفیر ترمنځ لاسلیک شو. دولتي مقامات او د سیاسي چارو کارپوهان دا یو نیک ګام ګڼي او د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر رنګین دت فرس پنتا هم ویلي چې دوی به د امریکا په نورو ښارونو کې هم خپلې قنصلګرۍ زیاتې کړي. له سیمې شرف الدین ستانکزه رپورټ اوروي.
د هرات ښار شمال څنډې 15 هوټل دی و تړون له مخې د قنصلګرۍ په غرض د امریکا متحده ایالاتو ته ورکړل شو. تړون د هرات ولی احمد یوسف نورستانی او کابل کې د امریکا سفیر ایکن بیړی په لاسلیک سره تر سره شو. مناسبتي غونډه کې د هرات ولی احمد یوسف نورستانی داسې ویل: دغه تړون چې د هرات د خلکو په استازیتوب ما او د امریکا متحده ایالاتو لخوا ایکن بیړی لاسلیک کړ، د ښاروالۍ ملکیت 15 هوټل د امریکا قنصلګرۍ ته ورکړل شو او تر څنګ به د ځمکه درانیولو او د امریکا لپاره د قنصلګری د ودانۍ جوړولو کار پیل شي. د امریکا سفیرای کمبیډي په غونډه کې د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر اوباما په نقل قبول ویل هیواد د افغانستان لپاره اوږد مهاله مرستې ته ژمن او په هرات او مزار شریف کې د قنصلګری او پرانستنې د دغه اړخ ثبوت وباله. په دې کې شک نشته چې د امریکا متحده ایالات د افغانستان لپاره د اوږد مهاله مرستې ژمنه لري او افغانستان به کله هم یوازې پرې نه ږدو. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست ورزی ډاکټر رنګین دت فرس پنتا هم په خپل نوبت خبرې وکړې. د افغانستان او امریکا دوستي باندې ټینګار لري. زمونږ د هڅه ده چې د امریکا دوستانه حضور په بیلابیلو برخو کې دلته زیات کړو، چې له هغه منځه په مزار شریف او هرات کې د قنصلګرۍ او پرانستنې د دغه هیوادونو د خلکو له نږدې کټ څخه مرسته کولی شي. افغانستان هم دا مهال د امریکا متحده ایالاتو لاس انجلس او نیویارک په ښارونو کې نمائندګۍ لري. هڅه کوو د هغه هیواد نورو ښارونو کې هم خپلې قنصلګرۍ زیاتې کړو. دغه قنصلګرۍ چې څلور میاشتې وروسته به یې مامورین وایي عملا اداري چارې پیل شي، غونډه کې ناستو د دواړو هیوادونو نمائندګانو یو پایلې ګټورې وبللې. خدا چې د هرات ولایت خلک په کومه سترګه ورته ګوري. د کارپوهانو د ټولنې رئیس محمد رفیق شهیر نظر مې وپوښته.
دا د دې منطقې دپاره د انکشاف خزیرې دي، د امنیت دپاره یو خزیرې به وي، که څه هم اوس امکان لري چې ځینې مشکلات ولري، خو په راتلونکي کې مونږ انشاءالله کنسولګرۍ د موجودیت څخه به ډېرې اقتصادي، اجتماعي او سیاسي ګټې به ترلاسه.
شهیر د هرات خلکو، دولت او مدني ټولنو فعالینو ته مشوره ورکړه څو دغه طلایي چانس څخه په ګټه د امریکا قنصلګری مامورینو څخه د بیا رغونې او کلتوري اړیکو د پرمختګ ګټه پورته کړي.
په هرات کې مو د امریکا د قنصلګری د پرانستل کېدو په اړه واورېدل چې افغان مقامات دا یو نیک ام ګڼي، او همداراز د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دوی به د امریکا په ځینو نورو ښارونو کې هم خپلې قنصلګری پرانیزي.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
همدا شیبه څلور بجې او دیرش دقیقې دي. فریده هوډ سیفی په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټ کې وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ نړیوال سوله ساتیز واکونه وایي چې له افغان ځواکونو سره په ګډو پوځي عملیاتو کې په میدان وردګو او کندهار ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو درې مهم قمندانان نیولي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ډیر ژر به په کابل کې د درېو ګاونډیو هیوادونو افغانستان، پاکستان او ایران درې اړخیز کنفرانس جوړ شي. د ناتو عمومي منشي نن په مسکو کې د روسیې له مقاماتو سره خبرې پیل کړې. هغه وایي د بل روسي مشرانو څخه د افغان ځواکونو لپاره د وسایلو او روزونکو په شمول د روسیې د زیاتو مرستو غوښتنه وکړي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیزانو د کمیټې مشر د افغانستان لپاره د جګړې پر نوې ستراتیژۍ د خبرو لپاره په پاکستان کې دی. ایران وایي په بریالۍ توګه د منځني واټن وشتون کې سجل دوه توغندي یو پرمختللی ډول ازمایلی دی. او د ډنمارک د چاپیریال وزیر چې په کوپنهاګن کې د اقلیم د بدلون په اړه د کنفرانس ریاست په غاړه درلود استعفا ورکړه. د بډایو او بېوزلو هیوادونو ترمنځ په نننۍ غونډه کې اختلافات تر ټولو سخت حد ته ورسېدل. د کنفرانس له سیمې څخه د باندې سلګونو تنوع اعتراض کوونکو هم اعتراض وکړ چې پولیس یې خورو ورو کولو لپاره اوښکې بهونکي ګاز استعمال کړ.
دا ازادي راډیو ده. افغان ولسمشر حامد کرزي په کابل کې له اداري فساد سره د مبارزې د لارو چارو د مندلو په اړه کنفرانس ته په وینا کې وویل چې نوی حکومت به د اداري فساد په وړاندې اغیزمنه مبارزه وکړي، خو افغان کارپوهان او لویدیز ډیپلوماټان په دې اړه د کرزي په دې ژمنې شک کوي. دوی وایي کرزي به نه له ادارو څخه د فساد ټغر ټول کړی شي او نه به هم خپله اداره د جګړه مارانو له منکولو وژغوري. بریټانوي ګارډین ورسپنې په خپلې وروستۍ ګڼه کې په دې اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی چې تفصیلي نوریا سنوري وړاندې کوي.
بریټانوي ګارډین ورسپنې په دې اړه په مطلب کې لیکلي، افغان ولسمشر حامد کرزي د اداري فساد پر ضد مبارزه پیل کړه، څو د افغانستان خلکو او متحدینو ته چې په دې اړه شک او تردید لري قناعت ورکړي چې نوی حکومت په دې برخه کې جدي دی. خاغلی کرزی په کابل کې د اداري فساد د مخنیوي د لارو چارو په اړه درې ورځنی کنفرانس ته په پرانیستونکو وینا کې وویل، دی په دې ښه پوه دی چې په دولتي ادارو او اکثرو ارګانونو کې فساد موجود دی. هغه وویل واقعیت دا دی چې یو شمېر مامورین شته چې په دولتي ادارو کې له یو یا دو کالو کار کولو وروسته شتمن کیږي او په دوبۍ کې شانداره کورونه او غټ جایدادونه اخلي. ګارډین لیکي کرزی چې هڅه کوي د جمهوري ریاست له لانجمنو انتخاباتو وروسته د پراخو درغلیو له امله خپل لاسه وتلی سیاسي اعتبار بیرته اعاده کړي، وایي د فساد پر ضد مبارزه حدود لري او په دې وخت کې چې د دې پر دې پر ضد مبارزه کوو باید له جدیت او احتیاط کار واخلو څو په خپل همدا مبارزه په فساد وانوري. خاغلی کرزی زیاته کړه هر پولیس پوځي صاحب منصب څارنوال او قاضي کولی شي د یو چا کور ته لاړ شي، دروازه یې ور وډبوي، له کورې راوباسي او ورته ضرر ورسوي، چې دا زما په نظر د فساد یوه عمده بڼه ده. ورسپانه وړاندې لیکي پر کرزی له څه وخت راهیسې د غربي هیوادونو لخوا فشار زیات شوی. تېره میاشت د بریتانیا صدر اعظم ګولډن براون ویلي وو دی حاضر نه دی چې د خپل هیواد ځوانانو وینې له یوه حکومت د ملاتړ په خاطر توی کړي چې په فساد کې ښکېل دی او نه غواړي له دې شره ځان خلاص کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان د جګړې په اړه د خپل ستراتیژۍ د جزئیاتو د بیانولو په وروستۍ وینا کې وویل د سپینو چکونو د ورکولو وخت نور تیر شوی دی. ګارډین د مطلب په دوام کې لیکي ښاغلی کرزی د جمهوری ریاست دوهمې دورې د لوړې په وینا کې فساد د هیواد لپاره یو خطرناک دښمن و باله او ژمنه یې وکړه چې هغه کسان به محاکمه او مجازات کوي چې په فساد کې ښکیل دي. اما یو غربي ډیپلومات په کابل کې د ورځپاڼې ته وویل د اداري فساد پر ضد به د کرزی واقعي اراده په څو راتلونکو ورځو کې هغه مهال ښکاره شي چې ده په نوې کابینه کې څوک ټاکلی دي. د ډیپلومات ویلي موږ لس کلیدي وزارتونو ته سترګې په لار یو، موږ غواړو د دې وزارتونو لپاره پاک صادق او مسلکي کسان وټاکل شي، په تېره بیا د هغو وزارتونو لپاره چې ډېرې پیسې لګوي. ګارډین په پای کې د یو افغان څېړونکي دا خبره راخیستې چې وایي کرزی د اداري فساد پر ضد مبارزه کې جدي نه دی او که څوک داسې فکر کوي چې هغه به خپل حکومت د جګړه مارانو او رشوت خورو له منګولو خلاص کړي، په حقیقت کې خپل ځان غولوي.
www.azadi.org.com
تسهید ازادی رادیو خبرونه اوری چې د سهار لو بجو پلیګو د مخم ترو بجو دوام کوي. دا مزګر څلور بجو پورا 15 دقیقې دي. د امریکا د پوز لوی درستیس په کابل کې افغان چارواکو سره له خبرو وروسته په اسلام آباد کې ده او نن دغه هیواد له لوی درستیس د افغانستان لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژي خبرې وکړي. د موضوع تفصیل اسمت څرګندونه کوي.
د امریکا د پوز لوی درستیز ادمیرال مایک مولن نن په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د افغانستان لپاره د امریکا پر نوې ستراتیژۍ خبرې وکړې. ادمیرال مایک مولن چې پرون ناوخته له کابل پاکستان ته لاړ، نن سهار د پاکستان د پوز د لوی درستیز جنرال اشفاق کیانی سره ولیدل. مولن تر کیانی مخکې د پاکستان د وسلوالو ځواکونو له تشریفاتي مشر جنرال طارق مجید سره هم د افغانستان لپاره د ولسمشر بارک اوباما د نوې ستراتیژۍ په اړه خبرې کړې وې. د پاکستان د پوز له لوري په یو وخت پر شوی اعلامیه کې ویل شوی مولن له پاکستانی پوزي چارواکو سره د افغانستان او سیمې لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ پرانا کې د سیمې پر وضعیت د نظر تبادله وکړه او په ځانګړي ډول پر پاکستان د دې ستراتیژۍ د لنډې او اوږدې مودې پر اغېز خبرې وکړې. په اعلامیه کې همداراس ویل شوی چې دوی پر دوه اړخیزو پوزي همکاریو هم خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پریکړه کړې چې افغانستان ته 10,000 نور عسکر ولیږي، خو پاکستان ویره لري چې په افغانستان کې د دومره شمیر نور امریکایي سرتیرو له ځای پر ځای کېدو سره به د پاکستان امنیتي حالات ګډوډ شي. پاکستان د امریکا له دې پریکړې سره مخالفت کړی او اندېښنه یې څرګنده کړې چې د دې په نتیجه کې به وسلوال طالبان پاکستان ته واوړي او هلته به موجود طالبان لا پیاوړي کړي. خو مولن په کابل کې د طالبانو، القاعده او نورو سختدریزو ترمنځ چې د پاکستان په خبره کې پناه اخیستې ده، پر نږدېوالي او همکارۍ اندېښنه ښکاره کړه. پاکستان له یوې مودې راهیسې د سختدریزو له حملو سره مخامخ دی چې تر ټولو وروستۍ پرون د پنجاب ایالت په ډېرې غازی خان کې وه او په لړ کې 3 تنه مړه او ګڼ نور ټپیان شول. په دې هیواد کې بمی حملې وروسته لرې زیاتې شوې دي چې د پاکستان پوز په سوات او ورپسې جنوبي وزیرستان کې د پاکستاني طالبانو پر ضد عملیات وکړل. پاکستاني چارواکي خپل طالبان د هیواد د امنیت او ثبات لپاره خطرناک بولي، خو لوی دیسوال وایي چې دا هیواد د افغان طالبانو په وړاندې متفاوت دریز لري. پر دغه هیواد امریکایي چارواکي فشار راوړي چې د جنوبي وزیرستان په څنګ کې پر شمالي وزیرستان هم عملیات وکړي، چې ویل کیږي د جلال الدین حقانی ډله پکې فعاله ده. هغوی دغه راز له پاکستان غواړي چې په بلوچستان ایالت کې د ملا عمر په مشرۍ د کوټې د شورا پر ضد اقدام وکړي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په نننۍ غونډه کې راپور ورکړی چې په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي پر پاکستان فشار راوړي چې په خپل خاوره کې د افغان طالبانو پر ضد عملیات وکړي، پاکستانی چارواکي انکار کوي او وایي چې دوی د عملیاتو ساحه نشي پراخولی. پاکستان وایي چې دوی لومړیتوب د هغو طالبانو ځپلو ته ورکوي چې د پاکستان پر خلکو بریدونه کوي.
په پاکستان کې تمکیګو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عبدالباسط وایي دوی امریکا ته په بلوچستان کې د جاسوسۍ الوتکو د بمباریو د غزولو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. خو بل لور ته د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان وایي په دې هیواد کې د امریکا د بی پیلوټه جاسوسۍ الوتکو بمباری د پاکستان په خوا خطر سره کیږي. نجیب عامر نور حل راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایان عبدالباسط وایي د امریکا متحدو ایالتونو ته په بلوچستان ایالت کې د بی پیلوټ الوتکو د حملو د اوازو په اړه خپل اندېښنه ښکاره کړې ده. عبدالباسط وویل د امریکا متحده ایالات په دې ښه پوهیږي چې که د بی پیلوټ الوتکو حملې بلوچستان ایالت ته وغځول شوې نو څومره حساسیتونه به راوپاروي. هغه وویل موږ هیله لرو چې امریکا به دا کار ونه کړي او د سرحد ایالت په قبایلي سیمو کې به هم دا ډول بریدونه بند کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان سرګندونې په داسې وخت کې مخې ته راغلي چې په دې وروستیو کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د طالبانو د منظمو ډلو د شتون راپورونه خپره شوي دي او داسې انګیرنې هم مخې ته راغلي چې ګواکې د امریکا متحده ایالتونه د قبایلي سیمو تر څنګ اوس په بلوچستان ایالت کې هم د بې پیلوټو الوتکو حملې ترسره کول غواړي. د 2008 کال راهیسې د امریکا بې پیلوټو الوتکو د پاکستان په قبایلي سیمو کې تر اویاو زیاتې حملې ترسره کړي چې په ترڅ کې د بیت الله مسعود په ګډون سلګونه مهم طالب قمندانان او د القاعده بهرني سرتیري له منځه تللي دي. د پاکستان جګپوړو مقاماتو وخت په وخت په خپله خاوره د امریکا د بې پیلوټ الوتکو بمبارۍ په آرامه لهجه غندلي او دا غوښتنه هم کړې ده چې که د بې پیلوټ الوتکو تخنیک دوی ته وروسپارل شي نو دوی به د القاعده او طالبانو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوه رستم شاه مومند وایي د بې پیلوټ الوتکو حملې د پاکستان او امریکا په همغږۍ ترسره کیږي.
بلوچستان کے ہم کا پاکستان نہ ہوا نہیں ہمیں اس طرح نش کیے گئے ذکر کہ امریکہ نش قبول ہے کہ پاکستان مرف کے چکن دے دلاس نہ ہو گئی تو امریکہ چکن دے اندھا مال پیشہ رچی کہ پاکستان صدا تعلق ادا لی کیوں خرابی نہیں سی اور پاکستان مضبوط جسم رضیات قولی سی امریکی مفادات رپار دم رضیات پکڑے سی نو دا سے من مند کلا روئی او دا ڈرون مطلب پاکستان دا خاورین الوجی او دا پاکستان پا قبائلی سیمو کی بردو نہ کئی ترسو پوری کی پاکستان یو کرخنی راک کلی دی.
آیا پا بلوچستان ایالت کی دا القاعدہ و طالبانو دا سی مهم کسان شتا چی امریکا با پری هوایی حملی کول غواڑی؟ رستم شاه مومند دی پختنی پا زواب کیویل؟
منگ تا معلوم ندی او امریکا دا دعوی لری کی التا خلق شتا او زفت کرکون کی دسے کی دیشی کی دا خلق کلا یوزے کی کلا بلجے کی دسے گردی دی کی خلقی خبر دا ہے کہ بلوچستان کی کدا حملے شروع سے ندا بھائی نوے ماحول منصرا ہوئے تحول برائشی ہو نوے اساسی تغیر برائشی پالیسی کے
د وزیرستان او بلوچستان ترڅنګ د پاکستان د پنجاب ایالت په جنوبی برخو کې هم د وسلوالو طالبانو د شتون راپورونه خپره شوې دي. ځینې خلک وایي که د بې پیلوټ الوتکو د بمبارۍ لړۍ بلوچستان ته وغځېده نو ښایي یو وخت به جنوبی پنجاب ته هم لاره پیدا کړي.
د ازادي راډیو د قدرمنو دوستانو اوس هم راځئ چې د ورکو شوو عزیزانو پروګرام واورو. د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې تاسو تر دې دمه روغ جوړ اوسئ دا د ازادي رادیو د ورکو شوو عزیزانو پروګرام پایل شو. ګرانو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفوني پیغامونه راولېږئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوي. دغه د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. نو ګرانو دوستانو راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام تر پایه واورو. کېدای شي چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. د ازادي رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي. 00 3 2 1 4 1 5. ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې داسې یو پیغام هم لرو چې یو ورک شوی عزیز پیدا شوی هم دی. راځي چې دا پیغام یو ځای سره واورو.
ظاهر خان می ظاهر می دی په دفتران کې دی د دغه ورځ څومره مخه تلیفون کړو زما کار یې کورک دی دغه سړی په کار یا د پر دغه نمبر مخه تلیفون وکي یا د خپل دفتران ته راشي یا د خپل شماره په قرار قرار وای په یو چې به موږ تلیفون ورته وکړو. سلام
ګرانو اوریدونکو محترم دوستانو اوس وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي. ازادي رادیو ته مو تلیفون کړی دی خو په خپل تلیفوني پیغام کې مو د تلیفون شمیره لیا دا وته لاله. اول به پیغامونه واورو او پس له هر یو پیغامه به زه تاسو ته د دغو ګرانو اوریدونکو د تلیفون شمیرې ووایم او د هغه شمیرې دی له کومه چې دوی ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او د کمپیوټر په صفحه پاتې دي. پیغامونه به یو ځای سره واورو.
زه غلام زفی د منیر ولایت څخه ساده ورسوالۍ د دوی د کلي څخه په تماس کې یم. ما دا کار د احمدي اسدالله نیمري یا مشان نیمري که دوه مشره مخه یې فرار سي نه دراته د کوټې ټلیفون ته تماس ونه سره نه لاسي کوي نو ریاض احمد یې موږ د ټلیفون شماره سره یې باغ ټلیفون باندې یې شماره باندې کولای شي موږ ته ځان ګوې. السلام علیکم. سلام
گرانو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د دغه ګران اوریدونکو د ورکشوي عزیز پاکلا کا څه معلومات لري په دې شمیره ورته تلیفون وکړي. د تلیفون شمیره دا 00939301 00939301. دا د افغانستان کوډ دی. د دوی شمیره دا 00401 01 44.
زه کوم د تجزاو د ولسوالۍ د تعلیم وسیدونکی یم. زما یو انډیوال دی شریف نامه باندې، دا نه کاله کېږي د کور څخه نادره کسوي دی. د عبدالجان اکا زوی دی، د مسجد عبدالجان اکا کچیر دی. دا زما اعلان اوري او یا انډیوالان دا اعلان اوري که ژوندی کور ته تجزا نه ورسي چې پلار یې ډېر دی. یو 5000 روپۍ انعام دی د وزیر. السلام علیکم.
ګرانو اوریدونکو، که تاسو د دغه ورک شوي عزیز پاک له معلومات لرئ، کولای شئ چې په دې شمیره تلیفون وکړئ. 00989392 شپږ یو شپږ نه صفر څلور. د تلیفون شمیره به یواره بیا ووایم: 00989392 شپږ یو شپږ نه صفر څلور.
بخشش کوي زړه تو ورکه چې څنګه مو زه د پاتخس ته ولایت بل مرغو ته ولوزولي د نوبر ته کلی مزما د پلار نو محمد سر از مانو یعقوب د تاسو ورې چې مې خبرې وکړې. ما غځ خپلم چې د پلار نو ورکته وای شماره مې هم د کور ورکته وې. دا شماره چې مې دا ودیستی دار کړه دا هم زما شماره ده. زما پلار ته وای چې په دغه شماره ما ته زنګ وای. دا درې ورکه چې زنګ مو خبرې نه څنګه ولایت چې کوم خلنه باندې زبانګو مې وتړلې نورت.
گرانو دوستانو، تاسو کولای شئ چې دغه ګران اوریدونکو ته په دې شمیره تلیفون وکړي: 00989394 شپږ یو څلور شپږ اووه شپږ نه پنځه. د تلیفون شمیره به یو ربیع وایم: 00989394 شپږ یو څلور شپږ اووه شپږ نه پنځه.
زه عبدالباری به خرابات بکم فشغیغم. زه ورخ عزیز دارم فنم ده سیشه و زی احمد شه نایو کل کیج مرسو بیدرک دیگه.
گرانو دوستانو، تاسی کولای شید چه دغه اوریدون که تا پدیش میره تلیفون وکړی: 00923010050509. د تلیفون شمیره با یو عربی اووایم: 00092 دا د پاکستان کوډ دی، 301 01 05 50 09. ګران اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو پروګرام اورئ. اوس وار ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته کوم چې تاسو ازادي راډیو ته رالیږلې دي، او په دغو تلیفوني پیغامونو کې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. نو قلم او کاغذ تیار کړئ چې د تلیفون شمیرې ولیکئ. پیغامونه به یو ځای سره واورو.
زه ناخیل د کاپیسا ولایت اوسیدونکی د سلطان زوی. زما یو ورکشو ورور لرم چې تقریبا 15 کاله کېږي چې ورکشو دی. د افغانستان نه د ایران په نام وتلی چې دوه ملګري ورسره وي. د ده خپل نوم زاخیل ده. دوه ملګري ورسره وي چې په نام د حجمل او وکیل. او دغه وخت نه لوسه پورې نادره کوي که هر چا ته یې پته وي. وروره په دغه لمبر دې ما ته زنګ وایي: 0787 87 85 60. لمبر دې تکراروم: 0787 87 85 60. هر چا ته د دغه ورکو لمبر راته راکړو یا چا لیدلي نو هر څومره جاهزه چې غواړي دې ورته ورکولی شم.
کراچی کی ہر چا
د فلاني پارک له معلومات او یا دې په خپل دا اعلان اوري کوند مورې تر شا پاته ده ډېر تشویش کوي نو هیله کوو چې موږ ته په دغه شمېره زنګ ووایو 0-3-4-5-5 بل شمېره ده 0-3-5-5-8 لطفا دې موږ ته په دغه شمېره زنګ ووایو لس زره افغانۍ جایزه لري که هر چا د لالي په هکله موږ ته معلومات راکړي والسلام
زمانوم واحد لال لغمان ولای دلنګار دی ولسوالی په بسپورت کې لو سیزن کې زما د تر ورځې تقریبا 115 میچ کې په کندهار هلمند کې په وزې پکې ملي اردو کې دا کوړه نه زنګ وي نه او حال را دي کچیر دا आवाज ما د غان دی والانا او ری هغه خپل او ری د دې شمال د موږ سره تماس نه شي زنګ دی وي سپر وسوا واتا وسوا شل دوه سوا سالوي بیا تکرار سپر وسوا واتا وسوا شل دوه سوا سالوي په دې شمال د زنګ وي کدا شو غوري او نور ټول او ریدونکو ته خپل سلامونه احترامات نکې لوي خدای پامه
سلام علیکم یو پنځلس کلن الکسی عبدالجبار د عبدالشکور زوی د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ د قلعه نوی دولت شاهي د کلي اوسېدونکی پنځه میاشتې مخکې له خپله کوره له درکه سوی که د ده په هکله څوک معلومات لري یا دی په خپله زما غږ اوري د مهرباني له رویې دې په لاندې شمارو تماس ونیسي 0-9-9-5-4-3 شماره بیا تکراروم 0-9-9-5-4-3 دومه شماره 0-8-4-5-9-8-10 ډېر مننه تاسو د ازادي رادیو وسلام
تاسو د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پروگرام ل ازادي رادیو څخه اورئ
دولت ګور خدمتي کابل نه خبرې کوم زما یو ورور په نوم دی آیت الله د معلوماتي ماته په دې نمبر باندې زنګ وږي 0-23-23 نشته
سلام علیکم زما نوم منصور دی د بارګس ولایت د غورماش ولسوالۍ د تخت خاتون اوسېدونکی زما یو ورور دی د جمعه ګل په نام چې ورک دی دا یو کال کېږي نادرکه دی د ایرانو خوا ته تللی موږ یې پته نشته که چېرې یاد زما غږ په خپله اوري په دغه شماره دې موږ ته زنګ ووایي 0-4-4-3-3-1
ہلو السلام علیکم دا حضرت بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ د تخت خاتون ساتر په تماس کې زموږ یو ورک دی په نامه د غلام حیدر چې زما ورور دی زما نوم حضرت دی او د بل ورور نوم تازه ګل دی د بل ورور نوم نور محمد دی چې دغه په سنۍ 79 کې ورک شوی دی او هر چا چې پاتې په دغه شماره کې موږ ته په تماس کې 0-8-4-3-1 او چرول سرویس کیندسته او چرول نیوی دا شماره دې مستمع شوې و سلام
زبا ګل خبرې کوم دا د ولی چوکه څخه لال احمد نیږي د اتلو سکالو دی د درې کال نه درک دی موږ د نمبر د ټلیفون د نمبر شمیره 0-3-2-1-0-5-2-1 سلام علیکم
ہلو السلام علیکم جنبا اعزاز خوش ولایت مزخیل د ولسوالۍ سیدون قائد میں عبدالولی یار نوم جمال خان جمال پوتر دے چې د هغه نوم مسلم خیل دای نه کړه کی چې شاور کې ورڅو دے کچا تا پته وی په نمبر زمون ته زنګ وای سی پر واو یا درې ډیر شی بولا څنګه سوا درې بیا شمرا بیا تکرارم سی پر واو یا درې ډیر شی بولا څنګه سوا درې بیا سلام ہلو السلام علیکم زاد صدیق کوم څه خبر کوم زما یو تر ورځ غوښنه مې وسل خیل دای
خبره کوم زموږ یو دوست دولس دیارلس کاله کېږي چې نادرکه سوی دی د عبدالقدیر په نامه نو که چا د ده معلومات لوسته دي پر دغه شمېره باندې ټلیفون راوکړي 0333 58 15 15 53.
زه شاګر نیمې روزبای ورور دی په نامه د محمد عمر د ملک مرحوم زوی دی. دا دوې میاشتې کېږي چې د مزار د کابل پر لاره باندې ورک دی. ترنګ سور دی، پتدا ډېر جګ دی، ټکې شنې سترګې دي. که چېرې د ده په هکله څوک معلومات لري ما ته دې په دې شماره زنګ ووهي 0 8 4 2 8 4 15 15. زه د بادغیس ولایت د غورباش ولسوالۍ د خاتون له کریت څخه تاسو ته زحمت درکوم. السلام.
الو، السلام علیکم. زه محمد خان یم، د هرات ولایت د شینډن ولسوالۍ د زیرکو د عمارت د کلي ستاسو سره خبرې کوم. زما یو ورک عزیز دی په نامه د عبدالغني بشیر محمد زوی چې تقریبا 2 کاله کېږي چې ایران ته تللی، د هغه درک موږ نه لرو. که څوک د دې ژوندی او د دې مرګ د خبر وي یا د خپل زموږ آواز اوري نو په دې شمېره تلیفون موږ ته زنګ ووهي
0 8 4 8 5 9 2 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
دی د لس میاشتو په اندازه کې په بولدک کې ورک شوی دی که یې په څوک که یې په اړه څوک معلومات لري او یا دې په خپله دا اعلان اوري او دغه شمېرې په دې خبر ورکړي 0   0 8 8 1
ہلو صاحب عبد المالک کنر ولایت تاجین خبر کوم چې زمنګ یو خو دې درهیم په نامه ده شر کال کیږي چې ورکشره ده او هیڅ پته در کې نه لګي کدا پیغام پخپل او یا په چا ته پته وي نو په دې شمیره دې تماس ونیسي 0 　  9 　 8 　 2 او د پلار نوم یې زلمی دی د تره نوم یې کوټه او د بل تره نوم یې لاریجان د بل سیدامیر او وروره د ساخړ اوسېدونکی د لیڼۍ او په یو وخته باندې ګوډ خبره دا ده نو که دا پیغام څوک اوري په خپله په دې تلیفون دې شمېره ونیسي 0 　  9 　 8 　 2
السلام علیکم زمسافر خان انوری خبر کوم د دښخص ولسوالۍ نه زمنګ یو ماما دیر سکاله به کېږي چې دی ورک شوی ده له پخوا نه د مړي او د مرګو د ژوند که معلومات یې مونږ نه لرو لطفاً دی ما ته په دا شمېره زنګ ووهي 0　 0 　  3 　 8 　 5 　 5 والسلام باحترام حمید آغا زامن چې یو عبدالحمید آغا دی او بل عبدالمحمد آغا دی او بل سید علی آغا دی سید علی آغا لس کاله کېږي چې د کور انسان درکه دی عبدالمحمد آغا 4 کاله کېږي خپل حمید آغا 15 کاله کېږي چې ایران ته تللی و دی نادرکه دی دغه دواړه زامن دي د ده سره د ده په شمول دغوندر عمر کېږي چې د کور نادرکه دی که دغه زنګ دی خپله اوري یا بل چا ته فاتې وي په دغه شماره دي صفر　　 0!= 0!= 0!= 0!= 0!= 0!= 0!= 0!= 0!= 0!= 0!= 0!= 0!= 0!= 0!= 0!= 0││ 0││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││װ².││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││
زر ولا د وردګ ولایت سید آباد ولسوالۍ د ونخیل ادارې د ګدای د کلي اوسیدونکی یم. زموږ د دوستانو د جملې څخه د عصمت الله په نامه د استاد نعیم زوی دی. تقریبا یوه میاشت کېږي چې د کوره څخه بالا درکه شوی دی. که څوک د ده په هکله معلومات لري او یا دی خپله زما غږ واوري، ما ته یې په دې شمېره تلیفون وکړو 0023 68 68. د تلیفون شمېره یو ځل بیا تکراروم 0023 68 68. او په آخر کې که هر چا ما ته په دې پته تلیفون وکړله او یا د ده په هکله معلومات راکړو، خپله شیرینی به په کابل کې ما ته زنګ ووهي او خپله شیرینی دې ترلاسه کړو. په ډېر درنښت د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه.
الو، السلام علیکم. زه عبدالصمد د کندز ولایت د ارشده ولسوالۍ تاسره په تماس کې یم. زما یو ورک شوی عزیز په نوم د امینالله د کرم خان زوی، که هر چا ته معلومات وي نو په دې شمېره سره به زنګ ووهي 0023 28 93 93.
ګرانو اوریدونکو محترم او دوستانو، د نن ورځې د ورکوشو عزیزانو د پروګرام وخت همدومره وو. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې آزادي راډیو ته تلیفون وکړئ، خپل تلیفوني پیغامونه موږ ته پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راوستوئ او خپل ورک شوی